رم احمده تکل باشم است.
سلام د ازادۍ رادیو د خبرونه ته چې تر نه بجو پورې دوام کوي خرغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د طالبان حکومت له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن یو لړ ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې د رئیس الوزرا د لارښوونې له مخې نن په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره کیږي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د تیر کال د اگست په دیرشمه له افغانستان ووتل خو طالبانو د دې ځواکونو د وتلو د بهیر له بشپړېدو مخکې د اگست په 15مه کابل ونیو او جمهوري نظام یې نسکور کړ. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون مهمه برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو او د مالیه وزارتونو په تیر یو کال کې بهر ته په صادراتو او په کور دننه د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي پرون ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په ترڅ کې وویل چې افغانستان په تیر یو کال کې د نړۍ لسو هیوادونو ته د څه باندې 1.34 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي او مواد صادر کړي. د هغه په وینا تر ټولو ډیر صادرات چین او پاکستان ته شوي چې لویه برخه یې غالۍ او وچه میوه جوړوي. په عین حال کې د طالبانو د مالیه وزارت چارواکو وویل چې په تیر یو کال کې له ګمرکونو او د مالیو د راټولولو له لارې 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. افغانستان د آسیا جام د شل اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادیش سره په 2 وکټو وګټله. بنګلادیش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې 9 توپونه درلودل. د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د بی ګروپ سر ته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 8 وکټو ګټلې وه. افغانستان درې نورې لوبې هم په مخکې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هنګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربی امارات کوربه دی. او د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پخواني شوروي اتحاد روستای ولسمشر میخایل ګورباچوف د 1 نوي کلونو په عمر مړ شوی. د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي. د اوږدې ناروغۍ له کبله د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1990 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول ځواکونه وایستل او پر دې هیواد یې د شوروي څه باندې 9 کلن اشغال پای ته ورساوه. ګورباچوف همداراز په ختیځ بلاک یا ختیځ اروپا کې د زور له لارې د ډیموکراسۍ په پلوي د هغو مظاهرو د ځپلو مخالف و چې په 1990 کال کې پیل شوي وي. پخوانی شوروي اتحاد د 1991 کال د دسمبر په 15مه ړنګ شو او جمهوریتونو یې خپلواکي اعلان کړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن له دې هیواد د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. مخکې له دې چې د 2020 کال د اگست په 1 دېرشمه ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي، دوه اونۍ مخکې طالبان کابل ته ننوتل او پخوانی جمهوري نظام یې ړنګ کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لورو ډیر انتقادونه هم شوي دي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
طالبانو له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې او همې ځینې مراسم په پام کې نیولې دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې یعنی د زمري په څلېرشتمه کابل ته ننوتي وو، هم دا ورځ د خپلې بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن به له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول مانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جول جاړي ته د رسېدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلۍ هغه مهال زیاتې شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تېره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل او په زرګونو امریکایي اتباع زموږ له سل زرو زیات افغان متحدان او دغه راز د څه باندې $1 میلیارډ په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتاب لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلي مکاول امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډېرې تېروتنې شوې. یوه لویه تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډېر ښکلی انځوراوه. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي وروستي سرتیری د اګوست په 10 له افغانستان نه ووتل او دغه جګړه ځپلې هیواد د طالبانو واکمنۍ ته پرېښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت یې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د چارو اکثره کتونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور دې ته زمینه برابره کړې وه چې د نړیوالو د مالي مرستو پر مټ په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونهدرېږي. خو له تېر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډیرو سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هیواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
ومورېدل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي اعلان کړې ده. نوریاس نوري د همدې موضوع په اړه د سیاسي او امنیتي چارو لشنون کې احمد خان اندر سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور چې 40 کاله دوام وکړ افغانستان ته کوم نتایج درلودل؟
په افغانستان کې د نړیوالو یا کوایو د امریکا متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې د ناټو د غړو وادو د سازمان د نظامیانو شتون که هر څومره په افغانستان کې ځینې اشتباهات سوي وژنې سوي دي، همداسې افغانان ضرور سوي دي وژل سوي، خو د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د افغانستان د جمهوري نظام په جوړولو کې دغه غربي وادونو ډېرې پیسې مصرف کړې، ډېر مصارف وکړل، د افغانستان وسلوال پوځي وروز دلته ډېر تاسیسات جوړ کړل، همداسې په ملکي بخش کې ډېر کارونه سوي. خو له بده مرغه دلته په افغانستان کې دغسې قومي ژبني تعصبات روانو، دومره فسادو، دغسې خراب خلک د افغان ضد سیرې په واک کې چې قصدن نه غوښتل له دغه وخت نه یا د امریکا د متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې ناټو د غړو سازمان د نظامیانو څخه په ښه توګه استفاده وکړي، بلکې ډېرې هغه پیسې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته مرستې کړي دی په شخصي جوبو کې واچولې، هر یو یې ملیاردر سو. دا د ګوتو په شمار خلک دي دا قومي تجارانو چې د قوم پر مو تجارت کوو د امریکا متحده ایالاتو نوم هم بد کړ او د افغانستان وضعیت هم دومره خراب کړ چې خلکو اوس د جمهوریت څخه بد راغلي دي او دوی دلته ټول په شخصي ګټو په تنظیمي ګټو کې اخته وو. همداسې د امریکا متحده ایالات هم ونشه کولی چې دغه حالت حتی کنټرول کړی شي.
طالبانو چې د دغو ځواکونو په وړاندې نږدې شل کاله وسلواله مبارزه مخته وړله، دوی هم ځینې ژمنې کولې چې کچېرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځینو به دوی افغانستان ښې لارې ته سیخ کړي. آیا ستاسو په نظر طالبانو خپلې کړې ژمنې په دا تېرې و کال کې عملي کړې دي؟
د طالبانو په راتګ سره موږ ویلی شو چې دا یو ډېر غټ بدلون راغی، یو انقلاب ده. د افغانستان پخوانی وسوال پوز رنگ سو همداسې بیخي نوی حکومت ورته ویلی سو چې په واک کې ده. نو دوی طبیعي خبره چې د متخصصینو او د کدرونو له کمبود سره مخامخ دي، خو بیا هم دوی وکولی سوی چې د افغانستان سرتاسري امنیت تامین کړي چې په دا درې څلوېښتو کالو کې د افغانستان د مرکزي حکومت څخه ولایتونه په سمه توګه نه و اداره شوي او اوس دوی دغه حاکمیت لري په شرط دی چې په خپله حکومتداري کې تغییر راولي، یو معیاري حکومت ته مخه کړي، د نړیوالو سره یو سیاسي تعامل ته نږدې شي او په افغانستان کې کار حرکات وسپارل شي. دوی وکولی شي چې د افغانستان امنیت او حاکمیت تعمین کړي، خو د دې امنیت د ساتلو لپاره نور ډېر کارونه پکار دي چې امنیت خو یوازې فزیکي امنیت نه ده، دلته موږ اقتصادي، سیاسي، ټولنیز همداسې نور شرایط دي د امنیت لپاره چې هغه ټول تر اوسه پورې نه دي تامین شوي. یوازې فزیکي امنیت ده چې هغه هم موږ وینو ورځ تر بلې د ځینو تروریستي ډلو لکه داعش حملې زیاتېږي. د دې لپاره کوټلي ګامونه پکار دي. زه یې نه منم چې د افغانستان اسلامي امارت او یا که وایو طالبان په خپل کړنو کې له سره کتنه وکړي، نو دوی کولی شي چې هغه ژمنې چې دا شل کلنه مبارزه یا جهاد کې چې دوی ورته ویلې کړې ویلې خلکو سره دا تامین شي، او که چیرې دوی په همدې رقم روانې چې نړیوالو سره ګډه ډیپلوماتیکه ژبه نه پیدا کړي، له سیمو د هیوادو سره خپل اړیکې نه سموي او دوی په رسمیت نه پیژندل شي او د بشر حقوق ته په ځانګړي توګه د ښځو حقوق ته او د ښځو تعلیم ته احترام نه کوي او هغه دلته تامین نه کوي په افغانستان کې، دوی به د ډیرو نورو ستونزو سره مخامخ شي چې دغه امنیت به هم ټکنی شي او هغه وعده چې خلکو ته ورکړي په هغو کې به هم پاتې راشي.
د سیاسي چارو او د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ راګله ازادي رادیو واوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه ورسته د ازادي رادیو ځانګړی ادبي پروګرام د ازادۍ رادیو مجله تاسو وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورستای راپور. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوال یا خپلو قلمرونو ته نه پرېږدي او یا یې په جبر سره ترې باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې ډیری دا افغانان بې وزلي خلک دي او پاسپورټونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري ایستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د دې سازمان پر راپور کې راغلی چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي، او د دې په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه کړې چې د ایران او ترکیه پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول افغانان وژل شوي، په ډزو ویرول شوي او ایستل شوي، او په نورو غیر قانوني لارو یې مخه نیول شوي، او همداراز ځینې له قانون پرته په توقیف او په توقیف کې دي شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو تیر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یولسو او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو وشل کېدل هم مستند کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور اویا کسان هم شامل دي چې په جبري ډول ایستل شوي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له غړو سره ایستل کیږي. بیان زیاتوي چې د بخښنې د نړیوال سازمان دریځ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ سره یو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته وانستول شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. زموږ غږ ل ازادۍ رادیو اوري.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د سینما له وسیته خبرو. د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شخیدلیم.
فکر باید په هنر کې، په ښکلا کې، په نغښته یې ولیکدول شي.
شعرونه هم درو.
تور تهمت په سپین کې داغ دی، بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره.
چیرته لوړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توتونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږي.
درک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کړو.
سل کلنه ماڼۍ ده، پېټه متره اوږدوالی لري، څوارلس خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي
د ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوی. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور له نن څخه باندې سل کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور وو او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل. یواځې د دولت تاسو فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکاني په نامه میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله څلور کلنه پادشاهي کې ونه توانی چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند د سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. له نن څلور پنځوس کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون څو فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه شکل چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنۍ شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په یوه کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوې تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتې فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وای له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي. خو دا سینماګران بنجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر یو کلن بهیر حال د همایون هیواد په راپور کې
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
سینما بالکل جنازې شي کې
د سینما جنازه څه چې هډو کې هم خاورې شول. کامدا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غوړي. په سینما کې باید خزه وي. که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشت په درشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې دې نه خپروي چې خزو په کې رول لوبولای وي، چې د اشاره سینما ته هم متوجه و. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته فرانسې ته تللی وایي بې له خزو سینما نیمګړې ده.
نابود زنانه طبیعي است کې تاثیرات
د خزو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلا در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپل بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو افغانانو ترڅنګ د سینما ډیر لوبغاړي هم له هیواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څنګه څه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد زیږیدلې دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پات شوی دی. خوشحال خان خټک په د سرنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډوله نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګروی خیژي ګنې څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاضت خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې همدا مسله شریکه کړې. لدب واورو
دې موضوع باندې یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنه کوي، مختلف نظریه لري د الهام او د فکر او د ډېر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګور اجمل صاحب کچېرې مونږ دغه احترام دغه هغه خلک چې اختراع کوي کنه نوې کشفیات کوي دا غوي تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامی شې به ملګری شې وي دي دوی جوړول یو څو وختل خو تصادفي یو نوې څه بل څه پکې را څرګند شوی د لکه هغه حادثه چې د برق تارونه د بل څه وکول ځکه یو څه چې نوی موجود نه وي دغه پاره خو د فکر هم نشو کولای چې ناڅاپه دوه تارونه سره ولګېدل پرک رڼا یې وکړه نو دا الهام زما په نظر باندې دغه یو پرک رڼا ده خو البته دا د هغه چا سره ملګری د الهام چې هغه واقعا د مغه کار سره د مغه مسلک سره د مغه هنر سره د مغه حکمت سره لیونی مین لرلی وزړی په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلې وي په اصطلاح باندې نو هغه بیا کله کله په الهانوس الهامی سبب باندې هم اوري یعنی دا البته د ډیر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامی سبب هم پکې وي دا څه یعنی الهامی سبب هو البته دا الهامی سبب کوم بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه د هر چا د دغه ظرفیت په اندازه دی کنه چاته ډیره ساده مثلا یو څوک شعر لیکي هغه سه یو طبیعت ورته جوړیږي دا وایي دا الهامی سبب دا یا سان فاصله یې بکلی کی خو هغه دغه شعر به د هغه د هنري د تومنه ترقده پوري وي خو چې ولورقه دا د چا د هنري تومنه وچته وي دغه الهام هم یاده سه وچت وي دا دواړه سره لازم او ملزم دي هغه ریاضت چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه د پاره کوي چې ورسره ډیره مینه دي زړه دي تړلای دی په دې کې نو کله کله یې همیشه دی وي ځین خوبونه ځین خلکو لیدلې دي د اختراع ولا هم دا څه ورزش کوم دغه څه همیشه ما په هر څه کې زما په نظر باندې همیشه بيستا
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه د عاشقانه ریاضت یو وخت مال یو لیکوال سره خبرې کولې هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن می په شعر کې بوخت شي خو چې کله زه نثر لیکم ذهن می په نثر کې بوخت شي بیا په نثر کې راته الهام ناراضي او که شاعری کوم په شعر کې بیا د نثر الهام ناراضي یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه
بالکل خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسیدلې دي هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره د همغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته د هغه کې یو ذهن او خیال دغه سره یو څو مرام دی یو څو رښتې ورسره تړلې دي یعنی دغه او سره سیدل چې دي دا به څنګه نه کیږي چې تم مثال نور ملي چارچې نور خپل کارونه د ژوند کاوا هغه څه چې ته غواړې چې اوس ته ورسوي هغه سره د دومره زړه نه ویتل د وختي په کې راځي هغه بیا نه رسیږي هغه بیا په نیمایي کې پاتې کیږي خو هغه کار هغه کسب هغه حکمت هغه هنر او سره سیږي چې د ژوند چې دې چې وی دي ورسره تړلې وي یا نه اخل هغه اورې چې دې ورسره تړلې وي اوسه قمر یزد یو خسړای دروند کار کوي چې ماته وي خو ګوره دا هم یو مسولیت مثال یو کور جوړوي او دا خو یو مشکتي کار شو اوسه قمر یزد زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مسولیت کې چې ته اوسه خانه کوي هغه کې کستوریا هم یې ته خوند راخلې یعنی خوند بخښتون کوي کیف بخښتون کوي ریاضت نه مطلب دی
چې کله تاسو شعر لیکئ کلمات په ستاسو ځي او کنه کلمات په خپل راځي
دا څه دا چې په کلمات په څه کته وو کې دا یو ډول احتیاط پیدا کیږي هغه یو تصنوب کوي خو کله کله دا صحیح ده یعنی کله ول نه دا څه سل بسول کوم نه کیږي چې وو کلمات په سم سره ګرځي چې دا کلمه مناسبه لګیږي کنه لګیږي مثال یو دیوال یو معمار جوړوي دا تیګه ګرد ده دا ته خښته لګیږي کتیګه بخو لګیږي یعنی دا خو کیږي خو دا چې کله دا څه په اصطلاح باندې د عادت وګرځي د فطرت وګرځي د هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو نو هغه جنو نه خداګا همستا مثال مناسب یم هغه نڅاته به هغه انداز ول سنو کې او سر جوړي او کله لفظونو خبره وي لفظونو دغه څه نه خداګا یعنی هغه څه برابرېږي زما په نظر باندې چې دغه څه فطرت دغه څه جوړ شي فطرت دغه څه جوړ شي چې په هغه انداز باندې چې ته غواړې اغه تاته کلمات راوړي
همدغه معمار چې تاسو یادوي ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یو خښته لري کې دغه په ځای بل کېشته تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې کیږي چې یعنی مثال ته خپل شعر دی لیکلی وي، کله کله چې ما شعر مې لیکلی وي مثال د یوې کلمې په ځای کله کله داسې کیږي چې بله کلمه پکې ډېره مناسبه راشي، یا اول نه مثلا اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې په دې شعر کې وي، اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی. یعنی صحیح ده یو معنا به پکې وي د لوستونکي دپاره، خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي. که ورکه نه شوه نو بیا هغه هغه باندې هغه ډېر ځله ترې وباسم، هم ځکه چې ما سره خپله پکې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توری ورته نشم پیدا کولای یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوګوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه. او بله مناسبه کلمه داسې سره که مثال موږ تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره پکې مثال یا څوکې ولري یا درست وي یا رنگ بدل وي، یعنی دغسې اصطلاح دغه هغه ته یې مناسبه تر ته نه ښکاري، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب یې خراب کړی وي که نه، نو کلمه هم داسې وي.
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم پرې زیاته کړه.
موسیقي هم دا و رنگ هم دا او فصاحت او بلاغت دغه هر څه پکې شرط کنه.
کاروان صاحب د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیره توجه کیږي، یعنی دوه کلمې ستره ولې ترڅنګ خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شیان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې که سره بیلې وي شاید فصیح نه وي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي. څرنګه موافق یاست؟
بالکل دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه، یو ځنګړی یو په دې، یعنی د هر مصرای وبوله یا هر هغه کته که مستقله تابلو یې وبولی، نو کچیرې د دې مستقله تابلو په نظر ورته وګورې دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخې هم ارزول کیږي، که تناسب یې ښه نه وم نو بیا خو خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی، یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایی نقاد خبره ده، هغه وایي ترڅو چې مرګ شته او چې ترڅو پورې مینه شته شعر هم شته، یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده. څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ؟ د خپل شعر د فکر په برخه کې
فکر داس ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي، او هر لیکوال یا هر شاعر هم په خپله یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نثر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې کنه هماغه احساسوي او دې ته یې ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت موجود وي کنه، یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود د پارام خوي. نو که داسې خو وشوه دا خو نور الله نور چې دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې هم ښکلا ولېږدولی شي او هم په دې ښکلا کې نغښتی فکر هم وي چې هغه د ګټې خبره که مونږ کار د فکر نه د ګټې خبره واخلو. خو بیا که چېرې ډېره د ګټې خبره پکې نه وي، مثال کې خوند او کی پکې وي، دا هم شعر دی. هو البته فکر هم ډېر مهم دی، هو فکر باید په هنر کې په ښکلا کې نغښته ولېږدول شي چې دغه د په اصطلاح باندې د شعر په نازکو اوږو باندې بار نه وي، یعنی دغه سه لکه په خړو کې مالګه یا مثال د ګلاب او ګل کې غا رنگ او خوشبو وګمه هم داسې پکې نغښته داسې په حجاب کې پکې پټ وي نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شیر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې او دغه د ګټې کار چې انسانان د ښکلا تر څنګ د خوند او رنګ تر څنګ یو پیام ترې واخلي دا هم ښه خبره وي خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب به وي نو
پل والري ته تاسو اشاره وکړه هغه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم همده شعر هم رانغړی هغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه وي چې ناچ یو وایي زه به له خوست کابل ته ځم خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینې ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی داسې فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول یا یعنی له هغه فکر نه مې مطلب دی
بالکل خدا دغه فکر خو بیا خپل هنري فکر شو نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دام د کی دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي کنه یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی خو د ژوند سره دې داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې د مینې ژوند وکړې مهربانه اوسې با احساسه اوسې ظالم نه وې متکبر نه وې مین اوسې نو دغه فکر دغسې هنري فکر بیا چې دی دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې
کاروان صاحب د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مارک له فلسفي سره هم آشنایی شاعر ته پکار ده
نو خو طبعا دا خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي وای چې نه تر خلاصي کې غمل ماته به دوه ځلې سلام کوي نو یان دا په مارک باندې په هیدل په دې باندې دغه شی په هیدل چې یو څه خوشاله په دین د لارې په پای کې یو څه شتا چې ته به ورسره مخ کېږي نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته تل لاروي ته سلام وکې ته مثال تګي ګولته وګور کې ته مثال یو درنزور یو درمان وکې یعنی په مینا او په خلا دغه د ژوند لار دغه سته کې ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکې یې ته یو داسې پایله سره مخ کېدونکې یې چې بیا به ته نو ویل کده اوس یې نو دغه کوم شی به چې په واقع لري دا بیا ته دغه سي په مینا په هنر او دغه سي په اصطلاح دغه سي وکاروه چې دا د نورو لپاره د خلا یو دنیاګۍ شي
د شاغلی کاروان څخه په مننی عرب فرانسوی فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغی شو نه پوهی شو چې څرنګه یې تحلیل کړو خو ژوند ورسره کوو وړاندې دوه شعر لرو د دوو شاعرانو د مرسل احمد زی او نور محمد لاهو
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم د ځوانې فعال شاعر مرسل احمد زی شعر لرو چې ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستووله
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره رسولې يمزه د ژوند ترداره برخورداره د چې ستری پیغمبرې د اقرا آیت په لټه ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غاره برخورداره تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره زرپرستو خلکو لوټ کړي د کابل د غرونو برما درنه چورې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي د یار
سره اننګي ګوره چې خوراک ته می وربولی توا یخ میزان وهلې اناره برخورداره درد می درد بغی کی ونیو دلاسه سو په قرار سو تب څومره بیمانه بیقراره برخورداره حساب خوی پیاره کی د مچکو د تهذیب حساب خوی پیاره کی د مچکو د تهذیب دوه براکړي یو واخله حساب شماره برخورداره ګمان نو چې به دومره پیچو خم په مخه راسي زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره زما رقیبه سره تبی شوه اوس به وار راباندې کاندي وولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره سپینې غاړې نه می ګوره د بلۍ له تیره زانګم سپینې غاړې نه می ګوره د بلۍ له تیره زانګم ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره پوهنتون دې را شهید کړ په سپرلي دې خزان راوست د مرسل ګلان دې لوټ کړل له ګلزاره برخورداره
لا اغل مرسل څخه په مننی اوسم د نور محمد الله شیر
لکه سید لام هم ستادیا دونو سر زخمونه پسینه که د باران د لام د غک په څیر تازه دی پیړی وشوی یا رستا پرشنه لمنه دا گلان هسه تازه دی اوز هم چاسمان شین وی او شاعر پنی مشپکه بام تخیزی او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاڑی چیر تلوڑا گونده گورم یو ناتا پا یو زیارات او یو گره دی توتوانا هم پیدا شی تی سیوری تا د گل پسیر شنکی گی د سوسن پسپین کمیز گی ارغوان ارغوان کی گی مسکی شنده او پا اوخ گلم دیستر گی لا دی هم خوگو لا سنو که منیوی دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پغی که در پسیم لکه بی مورا کبلای غک می پغرک تیگا کی گی زرمی ندر نسب دیگی
در خبرونی پدی برخه که تاریخ تمخه کهو وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه اورېدلی شئ خو تر هغې مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ اویا لرغوني سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړې دي خو دا سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي جزئیات په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت یو شمېر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه راسپړل سوي دي فرهنګپال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسد ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات تا پکې زیان هم وخت دی او د دولت او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوې او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغیدو ته ضرورت لري د هغو لپاره هم د رغیدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي
د ښاغلي ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونسي نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لوري غصب سي لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثار او ساتنه او پالنه اړین کار یاد کړی دی. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیر دولت یا تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سیفی الله راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي، هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډۍ هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده، د ځمکې لاندې تقریبا اوه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیر قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا، او موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته، د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اورېده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط، په ارکې د سمت شب جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پیژندل کېږي، د نویمو میلادي کلونو د خپل منځي جګړو په ترڅ کې سخت زیانمنه شوه. د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شوه. د دې ماڼۍ په اړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
دا سبقداران وایي چې سلکلنه ماڼۍ ده، ان سلکله پخوا جوړه شوې ده او شپېته متره اوږدوالی لري، لس متره سور او څوارلس خونې لري، زمیني لري او پنیر کې سالون. د دې نوم ځکه سمت شبې جمعې په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان ته مېلمستیا کې د خودي کورنۍ غړي خو ډېر وو. سلطنتي کورنۍ لوی وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه. بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل، په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به وه او ځای به دا و. نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو. پاینل کې به لکه یو غیر رسمی غونډه به هم وه، یعنی دوی به د حکومت باندې مسایلو باندې هم بحث کوو. نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ. دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده او د بلې خواته یې بیا کوټې باغچه ده. یعنی تقریبا داسې ده لکه چې د دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي، خو مستقله ده. کله چې علي حضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی، هغه د ارګ د څه شړنګ سوي وو په اړو دوړ کې ټولې جوړ کړل او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سکوټیا ته پکې ځای پکړي او له سره یې جوړ کړ. البته چې بیا په نور حوالي سو کې هم دا سره یې ولیدله د هغه په وخت کې د ترجمې جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابې شوې وه، ځکه چې ما ته دغه د حرم سرای خانسامان وویل راته چې دا دلته د خانسامان خواجه زین العابدین نومېږي. د ویل چې په اویم کال کې لومړی د حزب اسلامي مجاهدین راننوتل او کتبخچه او دا سمت شبې جمعې نیولې وو. بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو سره جنګ وکړو. بالاخره هغه له ارګ او له دغه کوټې باغچې او د سمت شبې جمعې نه وایستل. نو دلته ډېر جنګ وشو، دا ډېره خرابه شوه، یعنی دومره خرابه چې هېڅ استفاده نه شوه ځینې کېدلې. کوټې تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او چا خبره سړی پکې لرېدو، یعنې داسې دومره خرابې وې. دلته دلته پنځه نیم کال پورې دلته
دولت مهم اسناد ساتل کل یعنی آرشیپ و البته در آرشیپ ودانی یا بلده بیا په دروستو کلونو کې د مرکزي په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه د آرشیپ لپاره چې ډېر په لویو مهمو ستانداردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد وو نو له دې نه ډېر وخته د هغه استفاده مې شوې ده له دې نه هم د زندان غوندې یا د خپلو مخالفینو د شکنجې سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم وو دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته زه په یو چبرکټ باندې څملولی وم او برقي هغې را کوله شکنجه یې را کوله او ډېر یې وزوروله ما کیسه کوي کارمل مصر راغلی دی هغه ته دا کیسه کوي بیا کارمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخ کې چې ته پروت وې او زوروله یې دلته یې خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې هم دلته دوی وژلی دی خو هغه خبره د کارمل غلطه ده دغه ځای نه وه هغه کتوباخچه وه پر څو دغه په کتاب کې دا شی لیکلی ده یعنی دا هم د ارل زیاترو معنی نه ده چې یو استفاده هم سوی ده د زندان استفاده هم نه سوی ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د آزادی رادیوی مجله د دې پروګرام په ورسیو کې غزنی ته مخه کوي د غزنی په شهر کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ خطاطۍ رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي نور حال په دې راپور کې
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نواباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستی پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ خطاطۍ رسامي او پټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له دیرشو څخه تر څلویښتو پورې رسیږي
علي همتا زیاتوي کچیرې دولت د انځورګرانو تابلوګانو ته بازار ومومي نړیوالو بازارونو ته یې ولیږدوي او ملاتړ یې وکړي نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي یاد مرکز تر اوسه له دیرشو تر څلویښتو پورې زده کوونکي لري دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري خو تر اوسه په غزنی کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي دا یو ډیر بهترین مرکز دی خوښیم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښي هنر پکې زده کړم زه اوس ډیر خوشاله یم
سید فواد زیاتوی غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن تاریخي ابدات مخور اشخاص او نور شان انځور سکړي شاوخوا څلوېښت کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ تشویشونو نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي دا به ښه وي
ډیر یو ښه کار دی ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یو څه شی لاسته ورځي ځوانان به په اوسنۍ بیکاری کې نه رنځیږي دلته به بوخت وي
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمېر ځوانانو یو مرکز پرانستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي، دا یو ښه کار ده. موږ ورته ښه وویل له نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزنی کې زیات شمېر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډېر مروج وو، خو اوس نسی کولای د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
لهمدی راپور سره د دې اونۍ د ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام را غونډو. زحمت چی ورلتا سوې اجازه غواړم. تر بیا په مخموشه.
یو مخ په لیم